Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز وبجې شوې نن پنځشنبه د کاب یهودی وشتمه او د مارچ 18 نیټه ده. د سهارانی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره می رحمت صفای مختوړي و بوري چې روانه میاشت د افغانستان د سولې پاړه په مسکو او انقره کې دوه غونډې جوړیږي. چارواکي او طالبان د دغه غونډو پاړه څه وایي همدا مو د خبرونې د سر موضوع ده. نو راپور نه همشته خو تر مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ازبکستان او پاکستان چارواکي د افغانستان پر سوله غږیدلی. افغانستان کې د پاسپورت ویش پر برېښنایي تذکرو مشروط شو او د اسرائیلو صدر اعظم نن متحده عربي اماراتو ته ځي. بشپړ خبرونه. د ازبکستان د بهرنۍ چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اولپنډۍ کې د پاکستان د پوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په یو خبر پاڼه کې ویلي دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوه هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د معلوماتو پر اساس دواړو خواوو ټینګار وکړ چې په افغانستان او سیمه کې د سولې د ټینګښت او ثبات لپاره به په خپل منځ کې اړیکې نور هم زیات کړي. کاملوف پرون د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لورې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه راغلي چې نور به هیچا ته له الکترونیکي تذکرې پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې په کابل کې ویلي و چې د کاغذي تذکرو د ورکړې بهیر یې درولی دی. د پاسپورټ ادارې په داسې حال کې د پاسپورټ ورکړه له برېښنایي تذکرو سره مشروطه کړې چې لا هم د افغانانو لوی اکثریت الکترونیکي تذکرې نه لري او د دغو تذکرو د ویش بهیر هم اوږد او پیچلی دی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کم ته د ورته کولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. د محکوم شو افغان پناه غوښتونکو مدافع وکیلانو پرون ناوخته فرانس پریس خبری آژانس ته وویل چې محکمې دا پریکړه د سې شنبې په ورځ د شپږ ساعته محاکمې په پای کې وکړه. د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په لیسبوس ټاپو کې دوه پرله پسې اورونو د موریا کمپ وسوځوه. په دغه کمپ کې له کلونو راهیسې ګڼ شمېر پناه غوښتونکي په بد حالت کې اوسېدل. ویل شوي چې د محکومه شوو افغانانو عمرونه د نیول کېدو پر مهال 18 کاله وو. بلورته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهار شنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولېږدول. دا له 2014 کال راهیسې له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو و دیرسمه جوپه ده. دغه هیواد چارواکو په وینا له یاد مودې راهیسې 1015 افغان پناه غوښتونکي په چارتر الوتکو کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د چارې غبرګونونه هم پارولي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 301 منډې جوړې کړې. پرون د دې لوبې په لومړۍ ورځ کپتان اصغر افغان له حشمت الله شهیدي سره د ورځې تر پایه ملګرتوب ته دوام ورکړ او په ګډه یې 116 منډې وکړې او لا هم نه دي سوځېدلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنځشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابو زبی ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. دا به په تیرو شپږو میاشتو کې د دوه هیوادونو د اړیکو له عادي کېدو وروسته متحده عربي اماراتو ته د اسرائیلي صدر اعظم لومړنی سفر وي. نتنیاهو په وروستیو میاشتو کې څو ځلې په ضمني ډول ویلي و چې د اړیکو تر عادي کېدو وړاندې هم متحده عربي اماراتو ته تللی او د دغه هیواد له مشرانو سره یې کتلی دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر تایید کړی چې نتنیاهو به د رسمي میلمه په توګه د متحده عربي اماراتو له امیر محمد بن زاید سره وویني. ویل کېږي چې د نتنیاهو دا سفر به ډیر لنډ وي او یوازې بعد دریو ساعتونو په مخوي. روسای خبر همدا چې ایرانی چارواکي وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده. د ایران د درملو او خوراکي موادو د ادارې ویندوی پرون ویل چې د اوس وخت لپاره د دغه واکسین ویش او تزریق معنی نه دی. پرون پاکستان هم د دغه چینایي واکسین ورکړه له دې سره سره پیل کړه چې د پاکستان طبي کارکوونکو د هغه پر اغیزمنتوب شکونه څرګند کړل.
Thank you.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، ورښت اټکل د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. هرات اسمان نیمه وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 8. کندهار کې به هم اسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15. مزار شریف کې د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 4. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان وریځ وي، هلته هم د ورښت اټکل سوی، د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 11 اټکل سوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوری په نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری مسالې راټولې کړي. ترکیه او روسیا د افغانستان په اړه غونډې جوړوي. پر افغان دولت سربیره طالبان هم پکې د ګډون غور کوي.
د مسکو د انقرې د غونډو په اړه باندې لکه مخکې چې هم ویلي دي، تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. وروسته د رابطه خپل موقف ووایي.
د عوامي نېشنل غړو پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ محدودیتونه وغندل.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
کابل کې د نیالګیو کمپاین پیل شو.
کچیر ته د هیواد ار یو غړې یو یو ون خپل کور په مخ کې یانداسي په نور ځایونو کې کېنوي به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان وګورو.
نور راپورونه هم درته لرو او کرا سره تر پایه پاته شي. دا پزله پوری خبرې هم اوریدلی شي.
په خو پنځان به واده کړ دا ورځ به میاله په خو پنځه بل نه خلاصې دي. اوس واده زمو په واده د خدمت پر خلاصې سره ولات څه د خدمت خلاص.
راځو د خبرونې د سر موضوع ته ټاکل شوې ده چې د روان میاشتې پر اتلونکو اونیو کې د افغانستان د سولې په اړه دوه مهمې غونډې جوړې شي. روسیې د افغانستان د دولت چارواکو او وسلوالو مخالفانو ته بلنه ورکړې چې د سولې په اړه د خبرو لپاره مسکو ته ورشي. په همدې حال کې د امریکا په غوښتنه ترکیه غواړي چې افغان مشران د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوې مهمې غونډې ته وروبولي. د دغو غونډو په اړه د افغان خواوو غبرګون څه دی؟ اسمت ساروان په دې راپور کې کتنه ورته کړې.
د افغانستان حکومت د ملي مصالحې عالی شورا او طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون په اړه مشورې کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له سلام مشورو وروسته به د مسکو د کنفرانس په اړه له روسیې سره خپل نظر شریک کړي. د وزارت دا خبره وروسته له دې وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د روسیې له سفیر دیمیتری ژیرنوف سره د مسکو د کنفرانس په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د بندونو چارو وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه آزادی رادیو ته وویل،
روسیې سفیر افغان سیاسي رهبرانو شخصیتونو ته مسکو کې د کانفرنس کې ګډون لپاره د لیګل سرویو بلندیکونو پاکله خبرې وکولې او بهرنیو چارو وزیر ته معلومات ورکړه. بهرنیو چارو وزیر د روسیې رول افغانستان د سولې او د سیمه ایز اجماع په اړه مهم وباله او د روسیې ملاتړ او مرسته نه قدردانی وکړه.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویندوی فریدون خوزون وایي چې د شورا هم تر اوسه پورې د مسکو په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون کولو په اړه پریکړه نه ده کړې. خوزون په عین حال کې وویل،
روسیې یو بنلیک د ملي مصالحې د عالی شورا ته د مسکو په ناسته کې د ګډون د پاره سپارلی دی. تر اوسه موږ تصمیم نه دی نیولی چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس به په دې ناسته کې ګډون وکړي که نه، بلکې په دې اړه بحثونه او مشورې شته. هر کله چې مشورې پای ته ورسیږي او هر تصمیم چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس ونیو هغه به روسیې ته اعلان شي.
روسیې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د افغانستان د حکومت، طالبانو او اغیزمنو شخصیتونو په ګډون روانه میاشت په مسکو کې د یوې غونډې تابعانی ولیده. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې ترکیه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د بوند کانفرنس په شان د یوې غونډې کوربه توپ ته چمتووالی ښودلی دی. طالبان هم وایي چې تر اوسه پورې د مسکو او انقره په غونډو کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. په قطر کې د طالبانو ویندوی محمد نعیم آزادی رادیو ته وویل،
د مسکو د انقری د کونډو پاړه باندې لکه مخکې چې هم ویلې دي تر اوسه پورې موضوع زموږ تر څېړنې لاندې ده. موږ موضوع پرابطه څېړنې کوو ان شاء الله به وروسته د رابطه خپل موقف ووایو.
سره له دې چې د افغانستان حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا تر اوسه پورې د مسکو په غونډه کې د ګډون پرېکړه نه ده کړې، خو د دې شورا بیان وایي چې د افغانستان په سوله کې د روسیې او د سیمې د نورو هیوادونو رول ورته مهم ښکاري.
یو سوله ییز افغانستان د سیمه په ګټه ده او په یو سولیز افغانستان کې په سیمه کې ګڼ اقتصادي ترانزیتي او سوداګریز فرصتونه ایجاد شي. ټول د سیمه ټول هیوادونه به له دغو فرصتونو څخه استفاده وکړي.
ټاکل شوی چې د مسکو غونډه په انقره کې د افغان مشرانو تر غونډې څباندې یو غونډه باندې یعنی د روان مارچ په 13 جوړ شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا کې پرون د عوامي نېشنل ګوند غړي سره راټول او د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تګ راتګ او په دغه اړه بندیزونه او محدودیتونه وغندل. دوی ویل لکه کله نه چې پر تور خم او نورو لارو ویزه جبري شوی د پښتنو ولسونو ترمنځ تګ راتګ ټکنی شوی او سوداګري هم کم شوی. په دې اړه په مکرې د مشال رادیو د خبريال راپورت.
د مارچ په لسمه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو او کارکونانو د خیبر درې په لار ټول رکوټونه لری کړل او ماخام 15 بجې لنډ کوتل ته د لاریون په شکل کې راورسېدل او د تورخم لار ورته پولیسو په مکمله توګه تړلې و او جلسه د تورخم په ځای په لنډ کوتل کې تر سره کړه.
خپل خاور خپل اختیار، خپل خاور خپل اختیار.
د لنډ کوتل بازار په باچا خان چوکې دغه جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې په تورخم کې د سختیو او مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم ډیر رقم شوی.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په 2012 کې بزنس 2.5 بلین ډالرو او دا کم چې تمه چې 50 کالو کې مثال 2019 پورې بدا 2.5 بلین ډالر په ځای 10 بلین ډالر ته ځي. خو په مې 2014 کې تورخم بند شو او کاروبار او روزګار ایک دم پخکته پریوته.
ایمل ولی خان په تورخم کې د ګاډو مسافرو سمبالولو ادارې نېشنل لوجستیک سل د رویې په سرحدي سیمو کې په باړ لګولو او د پولي سمبالولو پالیسۍ لاندې لګول شو محدودیتونو باندې نیوکه وکړې.
وضاحت پکار دی چې د 2014 نه پس د دغه کانټاتار د لګیدو نه پس هغه اکټیویټیز زیات شوی دي، هغه کې کمې نه دی راغلي. په کم بار لګېدلې دي زمنګ پیسې ولې ضایع کړې شوې او داغه مقصد ولې د قام توازه نه کړې شو. موږ ټول عمر د کرخې نه اخوا دې خوا تک را تک بغیر د ویزې کړې دي. ستاسو پالیسی دا په ویزو بزور ازو. خو مهرباني دیو کی ملت افغانستان او ملت پاکستان چې د ویزو پالیسی دې اسانه جوړ کړي چې دا پښتانه تش تجارت نه خپل رشتہ دار ولا غم خادوله خپ اسانه یو بل کرت هرات شي.
د عوامي نېشنل ګوند باجوړ شیخ جنزاده هم په دې جلسه کې شریکو او دوی مشال ریډیو ته ویل چې په کار د افغانستان سره لګیدلې ټول لارې دی ورته خلاص کړل شي.
موږ ته چې کوم د باجوړ نه د وانا پوری څومره چې تاریخي لارې دي دادي بندې کړې دي، زمنګ تک را تک دي بند کړې دي، زخمی څوک اخوا دي خواني شي راوړلې. نو موږ نن په دې غونډه کې کوم د غوښتنه په کلک انداز کې دا ټول قام کو چې مهرباني وکا د نو پاس کندو آزاد کا، لیټه پاس آزاد کا، غافي پاس آزاد کا، تور خم چې کوم دي 24 غنټه کلاو ساته دلته تکلیفونه سوداګرو ته عام خلکو ته مور کوا.
د خیبر ډیپټی کمشنر دی جلسه تر سره کولو اجازه نو ورکړي او په یو نوټیفیکیشن کې ویلی وو چې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتېدو لامل د داسې جلسه اجازه نشي ورکولای.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس برا شو دی ته چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې لري. فریبا ظاهر ته بغوښ شو چې د زینو دغه ورسپانو پانی اړولې دي.
انډین ایکسپریس ورسپانې د افغان میرمنو قربانیو ته د درناوي په نامه یو مقاله خبره کړې ده. لیکوال وایي له طالبانو سره د سولې خبرو په ترڅ کې د شوزو د حقونو څخه تیرېدل به یو شاتګوي. لیکوال وړاندې لیکي د افغانستان د دولت پلاوی او د طالبانو غړي به په دوحې کې د سولې مذاکراتو پر میز د شوزو ازادۍ او اساسي حقونو په اړه احتمالا ډېرې دعوې وکړي. په داسې حال کې چې د حقونو د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان په اساسي قانون کې ځای کړل شوی دی. انډین ایکسپریس لیکي د شوزو د اساسي حقونو او اساسي قانون څخه ملاتړ د دوحې په مذاکراتو کې د افغانستان د دولت پلاوی له ډېرو مهمو مسالو څخه دی. خورس پانه لیکي چې د شوزو د حقونو په اړه د طالبانو تفسیر بل څه دی. طالبان ټینګار کوي چې شوزي باید د اسلامي شریعت سره سم له خپل حقونو او ازادۍ څخه کار واخلي. ځینې شوزي بیا وایي چې د طالبانو د څرګندونی مشخصي نه دي. په نویمو میلادي کلونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال شوزي له کور بهر د کار او تعلیم له حقونو به برخې وي. بریسبن ټایمز خبرونه بیا د یو افغان په ناغوشتون کې پاره لیکنه کړې چې د استرالیا په ستري محکمې کې د کډوالۍ اړوند قضیه د غیواد د کډوالو چارو وزیر څخه وګټله. په یو لیک کې د یوې نیټې نشټوالي لوی رول ولوباوه چې په محکمې کې د افغان په ناغوشتون کې پر وړاندې د استرالیا د کډوالو چارو وزیر پیټر ډاټن غوښتنه ناکامه سي. تمه ود افغان له کوینزلند څخه بیرته ډیپورت سي. د دې مقاله لیکوال د افغان په ناغوشتون کې یوازې EFX ولس نومولای چې په 2009 کال کې استرالیا ته رسیدلې او د هغه کال په وروستیو کې د خوندیتوب ویزه ورکړل شوه. د افغان په 2014 کال کې یو بل کاسته د بدني زیان درسولو په جرم په وکاله باندې محکوم شو. د 2014 په جنوري کې د کډوالو چارو وزارت د یاد افغان ویزه لغوه کړه. د لیکوال په خبره افغان په ناغوشتون کې ته په دې اړه د استول سوي لیک یو برخه لوستل سوي او هغه د چې د جرمي عمل لپاره ویزه لغوه سوي ده او د کولای سي پاتو وشتو راځو کې د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره د استرالیا سرحدي پولیسو ته غوښتن لیک ورکړي. که څه هم د لیکوال په خبره د لیک رسمي ترسره سوي خو د محکمې اسناد شي چې افغان په ناغوشتون کې ظاهرا د لیک په محتوا نه دی پوهیدلی. د بریسبن ټایمز په دې مقاله کې راغلي چې د دې هلک ژبه هزارګي و او ماته انګلیسي جبه ویلا. په انګلیسي ژبه د لیک لوست په هي محدود و او هم د طالب وسلوالو د جګړو لکبل له یو ډول رواني ناروغي هم کړی ده. د زندانیانو د حقوقي خدماتو څنګ د کډوالو چارو وزارت ویلي چې د ویزه د لغوه کېدو لیک له سره واستوي خو وزارت له دې کار ډډه کوله ځکه لمړنۍ لیک قانوني باله. د محکمې د پریکړې یو عمده برخه دا و چې د کستاته وشتو رځ ټاکل شوی وي چې باید د ویزه د بیرته راګرځولو لپاره غوښتنه کړې وای خو دقیق نیټه یې نه وښودلې. لیکوال په دې مقاله کې اشاره کړي چې په دې ډول قضیه کې وزارت باید دا څرګند کړي وای چې یاد افغان دي د لیک تر لاسه کېدو لپاره په اته وشتو ورځو کې غوښتنلیک بیا وسپاري.
اوس به ورشو یوې بلې موضوع ته. د میدان وردګو یو شمیر اوسیدونکي وایي د دې ولایت په مرکز کې د برښنایي تذکرو د دفتر چارې بیرته پیل شي او دغلته د دغه تذکرو دفتر پرانستل شي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د برښنایي تذکرو د دفتر مخې ته د تحسن خیمه وهلې وه او غوښتنه یې کوله چې په دغو نویو تذکرو کې د ولایت له نوم سره چې اوس وردګ دی د میدان کلمه هم ورزیاته شي. نور په دې راپور کې
دا په میدان وردګو کې د یو شمیر هغه اعتراض کوونکو ژغونه دي چې لکه ریوې میاشتې رئیس په دې ولایت کې د برښنایي دسکرو د دفتر مخې ته د تاسون خیمه وهلي او غوښتنه کوي چې په یادو پیژن پاونو کې دي د دې ولایت نوم میدان وردګو لیکل سي. دولت تر اوسه پورې د دې اعتراض کوونکو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. همدارنګه دا سکوم اقدام هم نه دی کړی چې په میدان شار کې د برښنایي دسکرو د ویش مرکز د هغو په مخ پرانی زیچی غواړي د دسکري واخلي. د دې ولایت د شوزو چارو رئیس شکیلا غنی له دولت غوښتنه کوي چې د قومونو د یووالي پر لور دی ګام اوچات کړي او رامنځته سوي ستونزې حل کړي.
تذکرو ته ضرورت لو موش اخیستلو دپاره پس همه د میاشتې نه ټاکل شوی ده چې موش به د معلمینو او مامورینو به غیر د الکترونیکي تذکرې نه ورکول کی. نو مشکلات فوق العاده زیات دي. خلکو مریضان شپخانو کې دي. د پاسپورت اخیستو دپاره الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لري خو متاسفانه چې په ولایت کې الکترونیکي تذکرې باندې
د دغه ولایت یو بل وسیدونکي جواد هم ازادي راډیو ته ویل چې د برښنایي دسکرو د دفتر تړل کېدو ناروغان هم لستون سره مخ کړي دي. دا خلک غواړي چې دولت په میدان وردګو کې د برښنای د سکرو د دفتر د پرانیست لپاره هر اقدام چې کولای سي ودی کړي او دا دفتر دی پرانیزي. هغه اعتراض کوونکي چې د برښنای د سکرو دفتر یې تړلی د هغو سړیو او ښځو غوښتنې پر ځای ګڼي چې وایي دا مرکز دې ورته پرانیستل سي څو خلک د سکرې واخلي. خو ټینګار کوي چې دولت یې هم د دوی حقه غوښتنې ومني. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي د اعتراض کوونکو دا غوښتنې د دوی له واسه پورته دي او دوی په کابل کې چارواکو ته رسولي دي. موږ د اعتراض کوونکو غوښتنې په مرکز کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې سره شریکې کړې. د دې ادارې ویاندي نرګس مومند راته وویل د میدان وردګو د اعتراض کوونکو غوښتنې مو په رسمي ډول جمهوري ریاست ته استولې دي. نوموړی وایي د مترزونو د غوښتنو په اړه به ډیر ژر له جمهوري ریاسته ځواب ترلاسه کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
مخکل دی چه کابل که دا نیالگیو دا کنولو دا کمپاین پالا در تراپور اوراندی کلو یوا سیمهیز مسئله راخلو. د بشری حقوقو ټولنو او یو شمیر مدني ټولنو د ایران له حکومت او نړیوالو ټولنو وغوښتل چې په ایران کې د یوې خیریه موسسې پر ضد د محکمې د حکم په وړاندې ودرېږي. دوی ویلي چې پر ایران فشار راوړي چې د محکمې حکم بیرته واخلي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه پر راپور لري چې جزئیات عصمت ساروان اوروي.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رایټس واچ او څوارلس نورو حکومتي ادارو د ایران له حکومت او غوښتل چې فورا د هغې غیر حکومتي مؤسسې پر ضد د محکمې حکم بیرته واخلي چې په دغه هیواد کې د بېوصلۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. دوی د دې مؤسسې پر ضد د محکمې پرېکړه پر خپلواکو مؤسسو یو نوی برید بللی دی. د بشری حقوقو او مدني ټولنو مؤسسو په یو ګډ بیان کې د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشتر د بشری حقوقو د شورا له غړو هیوادونو او له اقتصادي او ټولنیز شورا هم غوښتي چې دا موضوع د ایران له حکومت سره مطرح کړي او د دې ډول اقداماتو د درولو لپاره پر فشار راوړي، ځکه چې په ایران کې له مخکې څخه مدني فعالیتونه محدود دي. له هغه حکم سره سم چې تیره اونۍ په رسنیو کې خپور شو، ایرانی محکمې د ایران د کورنیو چارو وزارت د دې ارزونې ملاتړ کړی چې د امام علي د محصلانو خیریه مؤسسې له خپل اصلي ماموریت سرغړونه کړې او د مذهبي عقایدو سپکاوی کړی دی. د وزارت د سند په توګه د امام علي د محصلانو مؤسسې له لوري هغه بیان ته اشاره کړې چې د 1919 د نومبر د اعتراضونو له بې رحمانه ځپل کېدو وروسته یې خبر کړی وو. د امام علي د محصلانو مؤسسې په یو بیان کې ویلي محکمې د ایراني چارواکو له لوري د دې مؤسسې خلاف له کلونو فشار وروسته دا پریکړه کړې ده. د مؤسسې په چیرو شلو کلونو کې د ټولنې له محرومو خلکو سره مرستې کړې دي. دوی همداراز ویلي چې د دې مؤسسې مؤسس د 2000 په جولای کې ونیول شو او د ایران د اسلامي جمهوریت د مؤسس په سپکاوي تورن شو. نوموړی د همغه کال په اکتوبر کې خوشی شو. د ایران سختریزو په وروستیو کلونو کې د خیریه مؤسسه تورن کړ چې له خیریه چارو څخه د اسلامي جمهوریت د بدنامولو لپاره ناوړه استفاده کوي او د بهرنیو هیوادونو او نړیوالو لپاره کار کوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې پرون د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د دغه کمپاین په ترڅ کې په ټول افغانستان کې د 20 میلیونه نیالګیو د کینولو خبره کوي. خو د چاپیریال ساتنې فعالان وایي خلک هم باید د چاپیریال په زرغونتوب کې خپل رول ولوبوي، نیالګي کینوي او د کینول شوو هغو پالنه وکړي. نورې د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې
د کابل د مسلم غونډي د نیالګیو د کښینولو کمپاین پیل شو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي چې دغه کمپاین په لړۍ کې به په ټول افغانستان کې 8 میلیونه نیالګي کښینول شي. د دې ادارې مشر کاظم همایون
تاکید اداري ملي حفاظت محیط زیست
د چاپیریال ساتنې ادارې ټینګار زیات
دفتر د نیالګیو کې نوولو پر ساتنه دی چې موږ یې پر څارنه هم مسؤل یو. په هغه صورت کې چې د کرنې وزارت او سیمه ایزو ارګانونو ادارې یې په ولایتونو او د کابل ښاروالۍ یې په ښار کې له ساتنې په سمه توګه مدیریت ونه کړي، زموږ ټیمونه به یې په دوامداره توګه وڅاري او جمهوري ریاست او نورو اړوند ادارو ته به یې راپورونه ورکړو.
ښاغلی امایون وایي تیر کال په ټول هیواد کې د نیالګیو د کښېنولو کمپاین په لړۍ کې 30 میلیونه نیالګي کښېنول سوي وه، خو یو شمېر خلک سره له دې چې د دغه کمپاین پیلېده مهم او مثبت بولي ټینګار کوي چې د دولت تر څنګ د عام وګړي هم باید په دې برخه کې اقدام وکړي او د نیالګیو کښېنولو تر څنګ د پالنه هم جدي وګڼي. د کابل ښار اوسیدونکو عبدالله احمد زی ازادي راډیو ته وویل
باید ولسونه د افغانستان وګړي تر هر څه وړاندې په دې برخه کې ډیر متوجه شي او د ځان لپاره د افغانستان لپاره یو نالګی کینوي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي کې یو ښه زرغون افغانستان ولرو. دا به هم زموږ راتلونکي نسل ته پیغام ورسوي او هم به د هیواد په زرغونتیا کې موږ سره مرسته وکړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وژما بارکزي هم په دې اړه ټینګار کوي.
کچیرته د هیواد ار یو غړی یو یو ونه خپل کور په مخ کې یا همداسې په نورو ځایونو کې کینوي، نو دا خو معلومه خبره چې یو به موږ پاکه هوا ولرو، بل به موږ سرسبز او ښایسته افغانستان ولرو.
دی وای کچیری هر کال ټول د نیالګیو په کمپاین کې برخه واخلي او خپل وانډا دا کړي تر څو راتلونکي کلونو کې به د هیواد د ککړتیا او د هوا ستونزې تر ډیره هوار سوي وي.
یو ځل بیا په مکړی د خبرونو لنډی ستاده. ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون پر اول پنڈی کې د پاکستان د پاوز للوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبري وکړه. د پاکستان پاوز په یو خبر پانه کې ویلي دواړو خواو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د رواني پروسې ترڅنګ در سیمې په عمومي وضعیت هم خبري وکړه. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکی تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. دغه ریاست له لوري په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو راغلی چې نور به هیڅ چاته له دغو تذکرو پرته پاسپورت ورنکړي. تر دې وړاندې د احصایي ملي ادارې ویلي وو چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش درولی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د ورورته کولو په جرم په 15